ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او تکنیکی ملګری اسحاق کمیری نه کیږي او سلامونه ومني د شمالي وزیرستان قبایلی دلی سپینوام سیمه کې د یو وجنې پر ضد احتجاجي ناشته ځنډیدلې ده. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور د پاکستان سیاسي او ټولنیز راپورونه هم د دې خپرونې برخه جوړی. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې دوه اوونۍ د خپرونې ستونزې او سرکار او باختر ستوري ادبي خپرونه به وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په باخیلو کې د دوو ورونو د بشنې خلاف ناشته ځنډولې ده. د پاکستان وزیر اعظم به د ترخم لارې رسمي پرانسته د ستمبر په 13مه کوي او په هانګ کانګ کې نن یو وار بیا احتجاجي لاریون شوی. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو وای په باخیلو کې د شنبې د شپې د دوو ورونو د وژنې پر ضد احتجاجي ناشته د ستمبر تر 15مې پورې ځنډولې ده. د سیمې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویل فیصله یې کړې چې تر 15 ستمبر پورې به د مړو فاتحې اخلي او بیا به له حکومت پلټنې او انصاف غواړي. بلخوا د سیمې یو انتظامی مشر نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل د شنبې په شپه پوځیانو د گشت پر مهال په پټي کې د بخت الله تلاشي غسته چې پې ډسې وشوې او پکې هغه یو سرتیری وشل شول. نوموړي زیات تکړه د بخت الله ورور حسین د ډسو په اورېدو د ټوپک په لاس له کوره راووتو چې په مرمۍ ولګېد. د پاکستان فوج پرون په بیان کې ویلي وسلوالو د ګسمې په وخت په پوځیانو ډسې وکړې چې پکې یو سرتیری وشل شوی او د پوځ په ځوابي ډسو کې دوه وسلوال وشل شوي دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي میر کلام وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې په سرتیرو د دوو ورونو د وژنې تور پورې کړ. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې متضادو معلوماتو تصدیق نشي کولی. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت پر ضد باد احتجاجي لاریون پهلول لپاره نیټه د ستمبر په 13مه ټاکی. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل دیلی لري چې نور ګوندونه به ورسره هم په احتجاج کې شامل شي.
تیرګو کال کې موږ 15 ملیون مارچ وکړل او په هغه کې یو سیاسي ګوند هم زموږ سره ملګری نه وو، خو د هغې باوجود هم د تاریخ غونډې مو وکړې. زموږ اوس هم دا خوښه ده چې سیاسي مشران زموږ سټیج ته راشي.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي حکومت به هیڅکله هم د مولانا فضل الرحمن غوښتنو ته تسلیم نشي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د ترخم لارې څلیرشت ساعته د خلاص ساتلو رسمي پرانسته د ستمبر په 13مه کوي. وزیر اعظم به د دې لارې پرانسته پرون کوله، خو شوکت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو مصروفیتونو له وجې دا کار ونه شو. دا دریم ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د ترخم لارې رسمي پرانسته ځنډول کیږي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د زده کوونکو لپاره د حکومت لخوا د فیسونو نه ورکولو پر ضد د درې ورځو د احتجاج اعلان کړی دی. د اتحادیې غړو په پېښور پریس کلب کې پرون خبري غونډې ته وویل چې حکومت تر یو پروګرام لاندې له 1000 زیات ماشومان په شخصي سکولونو کې داخل کړي وو، خو حکومت د هغو زده کوونکو فیسونه تر اوسه پورې نه دي ورکړي. د اتحادیې مشر ظفر اقبال بیګا مشال ریډیو ته وویل د ستمبر په 19مه به احتجاج پیلوي. چارواکو د شخصي سکولونو اتحادی د احتجاج پړه غبرګون نه دی خودلې، خو مخکې ویلي وو چې په دې معاملہ کې د درغلي او لوجې مالی مشکلات مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای په صوبه کې ورسره 1100 د ډینګي ناروغان ریپورت شوی دي. د صحت وزارت ویان سید بلال حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره دوا پاشي دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې زیات ناروغان د پېښور دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان طالبانو د سره سلیم نړیوالی کمیټه یا ICRC په فعالیتونو بندیز لري کړو. په افغانستان کې د دې ادارې د غړو د بشریت لپاره د کارونو پر مهال د امنیت ضمانت بحال کړی دی. طالبانو نن په بیان کې ویلي چې پخوانی ضمانت بحالوي او خپلو پلویانو ته هدایات ورکوي چې د ICRC فعالیتونو ته لاره هواره کړي او د هغوی او حالاتو امنیت په پام کې ونیسي. د سره سلیم نړیوالې ادارې ویان هم ویلي سازمان په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. په اپریل کې طالبانو په سره صلیب او د سیاحت نړیوالې ادارو په کارونو بندیز لګولی و او تور یې پورې کړی و چې دغه دوه سازمانونه له ویکسیني کمپاینونو سره مشکوکه فعالیتونه کوي. WHO لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون د سعودي عرب د تیلو په دوو تنصیباتو د لسو ډرون بریدونو وروسته د ریاض د تیلو پیداوار نیستې نیمایي ته ټیټ شوی دی. امریکا د دې بریدونو تور په ایران پورې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې ایران د نړیوالې انرژۍ د ترسیل په نظام بېساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلوه حوثي اغیانو د ستمبر په 14 د سعودي عرب په ختیځ کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو ذمهواري منلې وه. بلخوا تهران په دې کې لاس لرل رد کړي دي. د وال سټریټ ژورنال وسپانیو د رایټرز خبرې شانس په وینا د سعودي عرب په ختیځ کې تیلو په دوه تنصیباتو د بریدونو وروسته د ورځې په حساب سره د تیلو پیداوار 5.1 میلیونه بیرلو ته کم شوی دی چې ورسره د تیلو نړیوال پیداوار 5% ټیټ شوی دی. نن په هانګ کانګ کې په زرګونو احتجاج کوونکو د پولیسو بندیز مات کړ او د ښار په مرکز کې لاریون وکړ. پولیسو د پیاده لاریون په اړه د مدني ټولنې درخواست رد کړې وه، خو د هغې باوجود احتجاج کوونکو لاریون وکړ. احتجاج کوونکي د نړیوال ملاتړ زیاتولو لپاره د برطانیې کونسلګری بهر هم ودرېدلي وو. د هېواد بیرغونه یې اوچت کړي وو. د ملکي د ژوند لپاره دواګانې غوښتلې. د په هانګ کانګ کې د احتجاجونه په جون کې لاغ وروسته پیل شول چې حکومت د دې سیمې د خلکو مقدمې چین ته د سپارلو په اړه بل وړاندې کړ. حکومت وروسته دا قانون ختم کړ، خو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې زیاتې کړې. اوس د انتخاباتو د پولیسو د احتساب غوښتنې کوي. د خبرونو پای او زموږ د همکار سره زهیر نه د مستمحال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 25، ژوب کې 14 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ روبای مود سره زهیر نو اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په شمالي وزیرستان کې دوه رونه وجلې شوې وو. د دینه پس احتجاجي ناشته وا دغه احتجاجي ناشته ځنډېدلې ده، خو دغه ولس سوغښتنه کوي.
ذات گورنمنٹ دا مطالبات دے بعد ہر مینا دا مطالبات دی ذات قانون ویر کے چے جب پاس ہر تک تے کی مدد تحفظ ذاتی دی وہ انصاف تا مت ملاو جی.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه وای چې په دغو سکولونو کې حکومت ماشومانو ته وظیفې ورکولې هغه بندې شوې دي. دی به اوس احتجاجي درنه کوي. دا به کله کوي؟
دا احتجاجی درنا په 1921 تاریخ باندې د سواد کې ده، او په هغه احتجاجی درنا کې بعد د ټول صوبې هغه متاثر ماشومان ساتځي کرام هغه به هغه ځای کې موجود.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي خلک د پلی دي. څومره خلک یې د پلی دي؟ د صحت د محکمې او چارواکي وایي
ټوټل 1091 ہیں کل شام تک. نہیں ابھی تک کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے الحمدللہ.
د خبرونه پرسته نیمای کی ستوند یو سرکار او باختر باختر ستوري ادبی خبرونه وړاندې کو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري د تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو د مو په پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستل او ریډل شي، او د دې تر څنګ تاسو د په سمارټ فون باندې کا اپ ډاونلوډ کړئ مشال ریډیو مو پته ده. هلته هم تاسو د سیمیون اړه د حالاتونو خبرې دي شي. د سر راپور ته ورجو. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې خلکو د خالی پر شپه د وجونو پیخي ضد احتجاجي ناشته ځنډولې ده. د سیمې مشران وایي حکومت د سپتمبر تر 25 پورې د پلټنو کولو نیټه ورکړې. چارواکي او د سیمې اوسیدونکي د سپینوام په باخیلو کې د دوه ورونو او یو امنیتي سرتیري د وجنې په اړه متضاد دعوی کوي. پوځ وایي وسلوالو پر پوځیانو ډزې وکړې چې پکې یو سرتیری ووژل شو، او په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال ووژل شول. خو د سیمې اوسیدون کی وای پوجان دوار ورونه بخت الله حسین وجری عمر وزیر په نور تفصیل لري.
چارواکی او د سیمه خلک وای چې شمالي وزیرستان سپینوام کې د شنبه شپې د پیخه پر زید روان لاریون یا درنا ختم کړل شوی. مشرانو پریکړه کړې چې د 25 نیټه پورې دوی خپل فاتحه کړي. پس بعد جرګې د لارې دولت نه انصاف او تحقیقات غواړي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
زاد د ګورنمنت د مطالبات او د پات ارمی د مطالبات او د قانون ورکړي چې د پات هر سړي ته د مزو تحفظ حاصل وي او انصاف ته مراوشي چې مزید د مزو کنه عدالت شینه نلوي مزید میزمان دي د بخوند نه وجوړي.
د سیمه یو مشر ملک فرید الله وایي مشران با د جرګې او خبرو د لارې د ستونزې حل وباسي خو دولت کا مزید ورته امن نشي ورکولې نو لسیمه په کډه کولو به مجبور شي. شمالی وزیرستان سپینوام کې خلکو پرون د اغو دوارونو مړی د احتجاج په توګه سپینوام چوک باندې یخی و چې د شنبه په شپه دغل تا وژل شوی ول او د دوی په وینا یو امنیتی سرتیری هم وژل شوی و. چارواکی وای دغل تا خپله په بیا بیا خلکو شکایت کړی و چې د شپې مهال په وسله بار کسان ګرځي او ژوند یې لګواخ سره مخ دی. نو د چارواکو په وینا امن امان ټینګ ساتلو لپاره د شپې مهال امنیتی سرتیرو گشتی پرټی د غلطه پټو کې د یو ځایی کس تلاشی اخستلو په مهال غلط فهمي جوړه شوه چې بیا د غلطه ډزې وشوې. ځایی کس او سرتیر دواړه یو ځای ووژل شول. پس د کورا بلغړې د وژل شوی کس بل ورور د پیخې ځای ته منډه کړه چې په لاره کې د ډزو ښکار شو. چارواکی وای په غلط فهمي کې د دواړو لورو ځاني تاوان وشو خو د دوی په وینا پلټنې به کیږي او انصاف به کړي خو بل طرف ځایي ولس دغه لزانه سره ناانصافي ګڼي او غوښتنه کړي چې آزادې پلټنې دې وشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دوی وړاندې هم یو شمیر ملیون مارچونه کړي او اوس به په اسلام آباد کې د حکومت د غلطو پالیسیو پر ضد آزادي مارچ کوي. نو باید چې له دې مارچ وړاندې حکومت مستعفی شي او د نوو انتخاباتو اعلان وکړي. په دې موقع د مولانا فضل الرحمن وینا وه که نور ګوندونه ورسره ونه درېده نو هم به دوی په یوازې دغه مارچ کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج ظهیر راکړي.
د پنجاب په ملتان کې د خالی پورس خبری غونډې ته وینا کې مولانا فضل الرحمن غوښتنه وکړه چې حکومت په سمدستي توګه مستعفی شي او د نویو انتخاباتو اعلان دې وکړي شي. مولانا فضل الرحمن وویل د حکومت د غلطو پالیسیو پر ضد په اسلام آباد کې کیدونکې د آزادۍ مارچ نیټه به د روانې میاشتې په 13 د جمعیت علما اسلام د مجلس عاملې په غونډه کې اعلان وي. د نوموړي په خبره دوی هیله لري چې ټول ګوندونه به ورسره په دې آزادۍ مارچ کې ملګري وي خو که څوک ورسره ملګري هم نه شو نو دوی به په یوازې سر دغه مارچ کبھی.
گزشتہ سال کے دورانیے میں ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں.
دے وی تیرگیو کل کی منگ 15 ملین مارچ وکڑل پاگے کی یو سیاسی گوند ہم زمون سر مل گرے نہ ہو وہ داغی باوجود ہم دا تاریخ گوند مو وکڑی اپا ہر گوند کے لس لکو بوری خلکو گڑون کڑے ہو اور دے اسلام آباد دا تک ہم دا آغی سلسلی یوا کڑے دا زمون خواخ مخ کے ہم دا وا اوس مو ہم دا خواخ دا چی سیاسی مشران زمون سٹیج تراشی او چی پگڑ سر یو سٹیج جوڑ کرو خود ہری پارٹی خپل واک تے اخپل کڑن لاری دا
اپنا اختیار ہے اور اس کے اپنی حکمت عملی ہے.
مشال ریڈیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی
زما خیال دا هم دی چې د حکومت هم داسې سموټ کې نخ کاری چې اده د مولانا فضل الرحمن سیب لار ایساره کی د اغه خپل ډیر وجوهات کې دي شي ځکه چې د حکومتونو سره هم یو منسوبه نوي یو منسوبه په یو لار باندې روانه یو سیاستدان سره یو عمل کیږي بل سیاستدان سره بل عمل کیږي دریم سره بل کیږي سلورم سره بل کیږي. خو خبره دا ده چې نور جماعتونه نه هم راځي نو زه په خپل دا غنم چې ما تر اوسه پورې د مولانا فضل الرحمن صاحب کم قوت کتلې دي کم خلک درا غونډول د اغي توان می کتلې دي نو اغه نه خبره ثابتېږي چې مولانا فضل الرحمن صاحب ک اسلام آباد بندول غواړي نو دومره خلک اغه الترا جمع کولی شي.
بل په لو د مولانا فضل الرحمن په دې سرګندونه خو د حکومت لخوا کوم تازه بیان مخې ته نه دی راغلی. خو د روانې میاشتې په 11مه د ډان اخبار سره مرکه کې د داخله چارو وفاقي وزیر اجازه شاه ویلي چې حکومت به د مولانا فضل الرحمن سره په هیڅ ډول د ازادۍ مارچ ودرولو لپاره جوړجاړی ونه کړي او مولانا چې د کوم مقصد لپاره دا مارچ کوي هغه به ورته ترلاسه نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د غیر سرکاري سکولونو اتحادیې تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال په سوات کې د دریو ورځو لپاره د یوې احتجاجي ناستې اعلان کړې ده. دوی وایي احتجاج په دې وجه کوي چې د تیر یو نیم کال نه د خیبر پښتونخوا 1013 هغه پرایویټ سکولونو ته د حکومت لخوا د هغه 2000 ماشومانو فیسونه نه دي ورکړل شوي کوم چې د سرکاري سکولونو د کمای له وجې د حکومت د یو پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د غیر سرکاري سکولونو د اتحادیې مشر فضل الله داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د اقرا واوچر سکیم د لاندې د سکولونو نه بهر 14000 ماشومان په شخصي سکولونو کې د 2014 نه راپدې خوا داخل کړي شوي وو. خو د تیر یو کال نه د زیاتې مودې راسي د سرکاري تعلیمي فاونډیشن لخوا د هر ماشوم په سر میاشتنۍ د 1500 روپو پیسونه نه دي ادا کړې شوي. فضل الله وایي د دې ستونزې په وجه د پښتونخوا د غیر سرکاري سکولونو مالکانو په سوات منګوره کې د درې ورځو لپاره احتجاجي ناسته اعلان کړې ده.
دا احتجاجی درنا په 1921 تاریخ باندې د سوات کې ده او په هغه احتجاجی درنا کې بعد د ټولو صوبې هغه متاثره تعلیمی ادارې هغه متاثره ماشومان او هغه متاثره اساتذه کرام هغه به هغه ځای کې موجوده او د دې په شا باندې که یو اداره هغه د ووچر سیستم سره نم ده خو د دې برادرۍ سره په یو والی په صورت کې دا ټول خلک چې دا وایي سره شریکیږي.
د اغیزمن شوی سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال وایي د زرونه زیات سکولونه په دې وخت کې د دې ستونزې له وجې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ جی ټوټل 1030 سکولز دي پوره کې پی کې تقریبا 25-26 زلا کې دي. 2018 نه دی وچ کرپشن شوی 2018 نه لا تر اوسه دی پیمنٹ نه دی کړي نو موږ دا حیران یو چې کرپشن کم دی کې شو دی اغار د 2014 نه کړو او تر 2017 ستمبر 2017 پورې دا ټیک ټاک روانو. ستمبر 2017 دی نوې دغه شروع کو چې بي تزلات چور سه دو اغي نه پس بیا چې کم دي دا مسلې شروع شي دا مشمال مونږ نه دی اغي شي دا مونږ دی را کړی دي دی سروې کړی دی دی ار څه کړی دي.
په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر وایي دا وی مالی ستونزې یو وړخت دي خو د دې لانجې له وجې په ټوله صوبه کې د 14000 غریبو ماشومانو مستقبل د خطر سره مخ دي.
تقریبا یو سال نه زیات شو چې موږ دی پېمنت نه ملو شوی ډوز شارټ شوی دي یونیفورم دی موږ ورکړي هغه پیسې په موږ شارټ شوی دي بل چې رینټ په موږ باندې پاتې دي مکروس شوی او نور مکروس کې کیږي ځکه چې موږ زیاتره دغه ډیپند دي په دې ایلیمنت ماشومان باندې. دا ماشومان هغه ماشومان دي چې په ګلو کې به ګرځېدو چا به کباړ لا غونډولو چا به مسیح خانه کې به څوک چا به سوال کولو نو ایلیمنت والا رالو د دې سروې وکړه دا ماشومان چې کوم ماشومان سکولونو ته نتلل دا غي نه لیوچر وکړو دا غي نوم د پلان نوم ولیکل شو او وچر جوړ شو دا ماشومان زموږ سکول ته رالل که دا ماشومان زموږ د سکول نه وته دا به اومه خپل څوک په کباړ غونډي څوک چې کوم دې سوال وکړي څوک مسیح خانو کې او څوک په همدلارو کې څوک ګرځي را ګرځي.
حکومتي چارواکو د غیر سرکاري سکولونو د دې نوې احتجاجي دړکې په اړه څه ردعمل نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي وو چې د حکومت په دغه پروګرام کې د مالی بېقاعدګیو له وجې د ستونزه رامخته شوې ده او حکومت د دې مالی بېقاعدګیو د پلټنو او د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان د ځینو ضروري مصروفیتونو له وجې پرون د تورخم دروازې سلیری ساته رسمي پرانستې مراسم ترسره نه شول چې اوس به د راتلونکي چهار شنبې په ورځ دا دستور وشي. په دې اړه تفصیل زمونږ همکار نجیب عامر راکړي.
که څه هم د تورخم دروازه د تجارتي اموالو او مسافرو سلیری ساته تګ را تګ لپاره په ازمیختي ډول د سپتمبر له دوهمې نیټې څخه پرانستل شوې، خو دا دریم ځل دی چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا یې رسمي پرانسته ځنډول کېږي. ټاکل شوی وه چې پرون عمران خان تورخم ته تللی وای او د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د یادې پروژې پرانسته کړې وای، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د ځینو اړینو مصروفیتونو له وجې داسې ونه شول. هغه وایي اوس با عمران خان دراتون کې چار شمه په ورځ چې د سپتمبر 13 نیټه به وي تورخم ته لاړ شي.
پرایم منسټر په اشتم تاریخ باندې د اسمبلی ته خطاب دی، بیا په 19 تاریخ به هغه سعودي عرب ته نو خپل د مصروفیات د وجه نه ډیلې شوی دی. یو فیصله دا هم وشوه چې وزیر اعلی به لاړ شي او ګورنر صاحب به لاړ شي، د دې تقابل چې خو هغه نه از خپل کوم نو ان شاء الله تعالی راتلونکي چار شمه په ورځ به پرایم منسټر خپل ویډیو پرانستل.
هلته افغانستان هم پرون د تورخم د دروازې د سلیری ساته رسمي پرانستې لپاره چمتووالی نیولو. د تورخم خروال راحت ګل زیارمل مشال لډیو ته وویل د دوی لغاړې تیاریان شوې وي. ټاکل شوی وه د افغانستان د ترانسپورت وزیر، د ننګرهار والی او په کابل کې د پاکستان سفیر هم دې غونډې ته ورغلي وای، خو بیا پاکستانی چارواکو دا غونډه وځنډوله. زیارمل وایي دوی هم خپل غاړې ته د شپې د شفت لپاره مامورین پر کار ګمارلي دي او کار بې له ځنډه پر مخ روان دی.
دې غاړې ته د کسټم یا د ګمرک مامورین د شپې هم کار کوي. هیڅ قسم تجارتي لارې مونږ کوښښ کوو چې په تورخم کې لا غاړې نه راوړي چې دلته پاتې نشي. د لارې امنیت هم الحمدلله ښه دی. په تورخم کې ورته د دخلي خروجي مامورین دوه شفته شوي دي. پلي خلک چې راځي ولو که د شپې 12 بجې هم راوړي نو دوی ته ویزه لګیږي او په اډه کې موټر هم ورته پیدا کیږي. جلال آباد ته تللی شي، ستونزه نشته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو کلونو کې اړیکې ښې نه دي پاتې او په تورخم او چمن کې سوداګر او مسافر له ستونزو شکایتونه کوي، خو اوس چې د پاکستان له لوري دا ګام پورته کیږي دا به په تجارت او راشه درشه څومره مثبت اغیز پرې باسي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ګډې ټولنې یو غړي زاهد شینواری مشال لډیو ته وویل
کورونا زیاته خوشاله خبره ده چې حکومت کم از کم د افغانستان تجارت ته نظر شو او د دې پرمختګ لپاره یو سوچ لري. ضروري نه ده چې د دې سره په تجارت یو دم ډیر زیات شي، خو په لوګو د وخت کې به خامخا د دې فائدې وي او د سره سره نور سیزونه ډیر ضروري دي چې په هغه باندې هم کار کول غواړي.
زاهد شینواری وایي د تورخم دروازې د سلیری ساته پرانستې پر مهال به د افغانستان او پاکستان د تجارانو پلاوی هم تورخم ته ځي او په غونډه کې به برخه اخلي. د تجارتي امورو پوهان وایي کېدای شي د پاکستان وروستي اقدامات د دواړو خواو ترمنځ مخ په زوړې سوداګرۍ ته خاتمه ورکړي او د دواړو خواو ترمنځ تجارتي اړیکې بیا ښې شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په ورستو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وجونو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. په داسې حال کې ده چې له هند سره د پاکستان اړیکې لا ترینګلې شوې او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. پر دې موضوع د رویټر خبري اجانس د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو.
رویټرز ایجنسی وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپلو سرتیرو د وژنو پر غبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې څلور پاکستانی سرتیري او یو ښځه وژل شوې. له لیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یو بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یو حساس وخت کې شوې. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوی او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښت ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعال وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژلی. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بل پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیري په نخه وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپله پوله له وسلوالو پاکه کړي. اجانس وای پر دې موضوعي په سم دستي توګه د افغان حکومت دریض معلوم نکړای شو، خو زیاتوي چې افغان چارواکو پرستیو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمیر پیښو لپاره ملامت کړی. پاکستان د خالی پروس په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارجه وزارت ته وغوښته، ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ د یوې 40 کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې هند اگست میاشت پر 15مه د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پر ورځ ویل هندي امنیتي ځواکونه لکسته د سیمې عام وګړي په نخښه کوي. اجان زیاتوي دوی ونتوانېدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو او پکې د وی خځې د وژنې د پاکستان د تورونو په اړه د هند حکومت دریض معلوم کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت پر روان کال کې پر ډینګي ناروغۍ د سلګونو کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د خیبر پختونخوا صوبه سخ کال بیا هم د ډینګي بیماری سره لاس او ګریوان ده، او تر ټولو زیات خلک یې په پیښور کې اغیزمن کړي چې شمیره یې د 200 پورته ده. د یادې صوبې د روغتیا د وزیر ویان سید بلال حسین پرون مشال لډیو ته وویل چې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې په ټوله صوبه کې نږدې 1100 کسان پر ډینګي اخته شوي دي.
ټوټل 1091 هه کل شام تک.
پرون ماښام پوری ټوله شمیره 1091 و. تر ټولو زیات کسان په پېښور کې متاثر شوي دي چې شمیره 1101 ده. د خدای شکر دی تر اوسه د ډینګي له وجې څوک مرسوي نه دی.
بلال حسین وایي تر اوسه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډینګي له وجې څوک مړ شوی نه دی، خو د پاکستان ټوډي ویب پاڼې په خپل یو راپور کې لیکلي چې سخت کال په ټول پاکستان کې تر دې دمه 3 کسان د ډینګي د بیمارۍ له وجې مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال لډیو ته وویل هغه آوازې سمینه دي چې ګواکې ډینګي په خیبر پختونخوا صوبه کې وبایي حالت غوره کړی دی، او دغه په وینا د تیر کال پر تله سخت کال د یادې بیمارۍ کچه ټیټه ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت کمیټې یو غړي لیاقت علي خان پرون مشال لډیو ته وویل چې حکومت له دغه بیماری د خلکو د ژغورلو لپاره لازم اقدامات کړي دي.
د غیر لپاره ګورنمنت طرف نه مچردانی وی، د غیر لپاره سپریګانو په ټوله ایریا کې سپری کېدو، او د خلکو د ایجوکیټډ کولو لپاره ټیمان ګرځېدل کلی په کلی باندې چې هغه خلک پوه کړي چې پرې ټینکو په غاړو کې به چرته ډینګي چې هغه چولی نو دغه بیا چې وچی می کال هم دې تیر شي، خو چې کله هغه لمدي شي نو بیا هغه ډینګي پیدا کېږي، نو دغه هغه ټول د شتیمان ګرځېدل چې هغه ته خلک یې پوه کول پاغي باندې. او د زه چونکې د صبح په ساته تاسو خبره وکړه، نو پاغي کې چې کوم کیسونه دي نو د هغه لپاره د حکومت ډېر سنجیده دی، او د هغه لپاره داسې د غره روان کړي دي د شتیمان دي چې را کم از کم کم مریضان چینو چې داغونه نورو مریضانو ته مریضی خور نه شي، او هغه د غیر علاقې خواوشه لپاره ډېر کوټلي ګامونه اوچت کړي دي سپری روان دي پالځي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت ویان سید بلال حسین وایي د روغتیا وزیر هشام نعم الله ټولو هسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي د ناروغانو ځانګړې پاملرنه وکړي.
وزیر صحت خیبر پختونخوا نے ہدایات جاری کی کہ صوبے کے تمام جو ہسپتال ہیں اس میں ڈینگی کے جو مریض ہیں ان کے لیے اسپیشل بیڈ مخصوص.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر امر کړی چې د صوبے په ټولو ہسپتالونو کې دی ڈینگی ناروغانو ته ځانګړي چپرکټونه ورکړل شي، هغوی ته دی وړیا درمل ورکړل شي، او همدارنګ ورته ویل شوی چې د ډینگی د ټیسټونو پیسې دی ل چاوانه خستل شي.
جو ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کی بھی بالکل کوئی فیس نہ چارج کرنے کی.
لپی خور وروسته سواد کې د ډینګي زیات تی پیخې مخې ته راغلې دي چې شمیره 113 لسته. همدارنګه په بټاباد کې 1.5، پټګرام کې 26، کوهاټ کې 3، بجوړ کې 21، سوابه کې 14، په کوزو بردر کې 15، هریپور کې 12، په خیبر کې 10، بونیر کې 6، مانسیری کې 15، او بنو کې 3 کسان ډینګي ځپلې دي. ډینګي د ولاړو اوبو د ماشونه خورېږي، خو کارپوهان وایي که پر وخت دوا پاشي پرې وشي نو مخه نیول کېدای شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال لیډیو ته غوږ یئ او درنګ ساعت کې څلور نیمې بجې کېدونکي دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه اورو.
دا شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکي وایي په باخلو کې د شمې د شپې د دوه ورونو د وچنې پر ضد احتجاجي ناسته د ستمبر تر 15 پورې ځنډولې ده. فیصله یې کړې چې تر هغې ورځې پورې به د مړو پاتې اخلي او بیا به له حکومته پلټنې او انصاف غواړي. د دې پېښو په اړه متضاد خبرونه دي چې مشال لیډیو یې تصدیق نه شي کولی. د جمعیت علما اسلام فی دلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت پر ضد بد احتجاجی لاریون پیلول لپاره نیټه د ستمبر په 13 ټاکی. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل هیله لري چې نور ګوندونه به هم ورسره په احتجاج کې شامل شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د تورخم لارې سلیم شاته د خلاصې ساتلو رسمي پرانیسته د ستمبر په 13 کوي. وزیر اعظم به د دې لارې پرانیسته پرون کوله خو شوکت یوسفزی بیګا مشال لیډیو ته وویل چې د ځینو مصروفیتونو له وجې دا کار ونه شو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي په صوبه کې د ستمبر تر 14 نیټې پورې ورسره د ډینګي نږدې 1,000 ناروغان رپورټ شوي دي او د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره دوا پاشي دوام لري. افغان طالبانو د سر سلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC په فعالیتونو بندیز لري کړو. په افغانستان کې د دې ادارې د غړو د بشریت لپاره د کارونو پر مهال د امنیت سمانت بحال کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان په پوله په پوځي عملیاتو کې وژل شوی او پرون د سعودي عرب د تیلو په دوو تنصیباتو د لسو ډالرو بریدونو وروسته د تیلو دریاست تیلو پیداوار نږدې نیمایي ته ټیټ شوی دی. امریکا د دې بریدونو تور په ایران پورې کوي خو د دې پیښې سیمواري حوثي یاغیان منلي.
تاسو مشال لیډیو ته غږ کړئ. د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل اورېدو. اوس درته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو. دا یو وار مخکې هم تاسو اورېدلې ده په تکراري توګه درته وړاندې کوو چې په قبایلي ضلعو کې د ځنګلونو او د دوباره شجرکارۍ څه حال دی. په دې اړه راځي چې واورو ستونزې او سرکار. د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان قبایلي ضلع ولسوالۍ چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده مرکزی او صوبایي حکومت په ملک کې د یو عرب ګونو لګولو یا بلین ټری سونامي کومه منصوبه اعلان کړي. په هغه کې د زمشو قبایلي ضلع هیڅ پرخه نشته. دې سره سره دوی غوښتنه کوي چې په خصوصي توګه په شمالي وزیرستان او په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې دي د ځنګلونو د وهنې مخنیوی وشي. دا چې په بلین ټری سونامي منصوبه کې د قبایلي ضلعو برخه ولې نشته او د ځنګلونو وهنه ولې نشي ودرولی. همدغه د نن خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
بدین پیکے دمیر دے مرجریا دے وزیرستان مشتیر تنا ولیدا یہ گرین پاکستان پروجیکٹ تے پدی کے دمیر دے کرنشتا تیرا وزیرستان شیم کنا ونے زنگل کٹ کی جی دا دیرا دے افسوس خبر دو
تین مونگو بلکہ 7,00,000 ٹارگیٹ ہو دا پار ڈسٹی کے مونگا تقسیم پور اور ڈی فو تا مونگو ورکڑے فری بوٹی 1,00,000
د شمالي وزیرستان د ځنګلونو د وهنې او په بلین ټری سونامي منصوبه کې یادې ځلې ته د برخې نه ورکولو په موضوع زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا او 28 ضلعو کې 2014 کال نه شروع شوی بلین ټری سونامي په نامه ونو بوټو لګولو پروګرام کې تر اوسه هم قبایلي ضلع شامل نه شوې او د لس عربا ونو بوټو نوې پروګرام او لس عرب گرین پاکستان پناما د ونو بوټو یو بل پروګرام کې هم قبایلی زیلو ته رسمي فنډز نه دی ورکړل شوی. شمالي وزیرستان کې د خیر خیګړې یو تنظیم نووا مشر خان محمد وزیر وای دولت باید گرین پاکستان او بیلین ٹری سونامی پروگرام کې وزیرستان او قبایلی زیلو ته خصوصی فنڈ او توجه ورکړي.
ونا یا جنگل دا خوشوند دی کنه په دې باندې می ژوند لکه ماحول په صفا او بارش به کې د خلک مول بابود وکنه بلین ٹری کې د میج د مرجریا د وزیرستان مشتر تنه ولې دا یا گرین پاکستان پروجیکټ په دې کې د میج ذکر نشته.
شمالی وزیرستان کے افسران الاخوا جوڑ شوے دا خیر خیگڑ یو بل تنظیم ٹوچی غڑ مامور جان دا وڑوائی دا خیبر پشتونخوا دا غزیلو تا خصوصی پام پکار دے
خواست کو کنسرن چرواکو تا چې د ډیفارېسټریشن دا د دې لپاره د ایمرجنسی بیسز باندې د ډېر اقدام د لپاره فیصله وکړي. موږ دا وایو چې مرجیت سنگ آدر دی غمزفل علاقې د دې لپاره خصوصي توجه ورکړي.
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا بیلین ټری سونامی پروګرام مانیټرینګ اینڈ ایوالویشن افسر داود خان وپوښتل نو دوی وویل چې وړاندې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخې نه وې او نن د یاد پروګرام په میټینګ کې قبایلی اضلاع لپاره خصوصی فنڈز شامل شوی چې د غلطابا په زیات شمیر کې ونه بوټي لګاوي.
حکومت چې کم پالیسیز دي د پورا کې په پاره اوس یو اټ فار وی کنه مخکې دې دې چې کم وو بلین ټری فاټا ویو مرج نواز اوس نه 10 ارب ولا پروجیکټ دی د فدرل پروجیکټ دی فاټا په کې انکلود کړه اپ کشتا وی د پاره فنڈز تا
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسې دون کې دا هم وای چې د غلطاشتا ځنګلاتو کټای روانه دي چې دولت یې مخه ونیسي. د وزیرستان ځنګلاتو محکمې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د ونو بوټو کټایي خلاف قانون رسمي قبایلی اضلاع ته لا هم غزول شوی نه دی خو د ځلې انتظامیې په مرسته دوی د کټایي مخه نیسي او د غلطانوي بوټو لګولو ته هم اوس پام شوی.
په قبایلی د لوکي د ونو کرلو منصوبه بیلین ټری سونامی کې د برخې او د ځنګلونو د وهنو د ستونزې د زمشو قبایلی د لو لپاره د صوبایي حکومت د ځنګلاتو د خوندیتوب د محکمې مشر فرحت الله مخې ته کې خوده او په سر کې میتري و پوښتل چې فرحت الله سه په قبایلی د لوکي دا محل سمره ځنګلونه دي د غوي رقبه سمره
هلته موږ سره کوم چې نیچر فارېست کې نه 19% کې نه ٹھیک ہو جی حکومت نیچرل فارسٹ تھی نا 19% تھی وہ مطلب ایک لاکھ ایکڑ پورے مونگ کار کرے دے مین میڈ پلانٹیشن دی ٹھیک ہو جی نا جو سب پورے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سورا کار کرے دے ایک لاکھ ایکڑ کار بشوی دا او ضلع کے نا سات ایجنسی ہے نا سب کے جی
اس پدی کی دغ کم کم سیموں کے دغ جنگل دی
اس جی ٹول ڈسٹرکٹ کے مونگ سر رشتہ کے نا ہو لگا دا سیدھی چیل کا نیچرل فارسٹ اوال کی زیادہ تھی پنارت کے دا سے پا ساؤت کے دی دا انگورا دا او پا غکے دی دا لکرم کے دی دا سے ہنگو کے دی لکا آر دیستی کے اخپل پروپرشنیٹ تے جی گا نا
بل سر دا چھتا سویل چھ پا دا غصیمو کے دا نیچرل یا قدرتی زنگلات تی چی آگل تا شوی دی او دا دی تر سنگ تا سو ہم پلانٹیشن کوئی قدرتی زنگلات چی کم دی نو آیا دا دا قبیلو ملکیت تے کپدی کی حکومت ہم ساسا
د خلکو دی جی کنا خو څوک دا سه کارو شو چې دا غو شو جی څوک مرج رو شو کنا نو دغه چې موږ چې کوم ارډیننس ته کی پی ولا 2002 ته ایکسټینډ شو کنا نو البته به موږ دا کوم فارست کنا خلکو سره به ډایلاګ کو سټیک هولډر سره ډیسټریټ ایڈمنسٹریشن سره نو دغه موږ چیف کنزرواتری کمیټي جوړ کړی دا چې دا ته موږ بیس لائن جوړ کو چې دا څنګه موږ کوم کټګری کې واچو د خلکو په مشوره لکه جی دلته خو موږ سره گزارې فارستی کمیونل فارستی نو دې ته پر بس کې تا ګری جوړو جی
بل فرت الله صاحب داسې ډیرو خلکو ماته مو ویل چې په شوال کې او په ډیرو سیمو کې غیر قانوني کټای روانه د ځنګلاتو نو آیا په دې لړ کې قانون سوی او دغه غیر قانوني کټای تاسو څنګه درولې شي
داسې کار دی چې اوس پر موږ بجیا پولیټیکل ایجنټ سره خبره وکولو نو هغه به خلق رو اختلیا بے جیل تا واچول گنا
جی
اس موں گا جی دا ڈائیلاگ دا تا جی پاک آرمی دا غیسر خبر رو گنا لکا وہ سا مطلب دا چھ مورا کمیونٹی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سرا ڈی ایف او آلتا ناز تی نا غیسر دا کیس ٹیک اپ کی گنا بیا کوم کلی مشران دی یا کلی هغه سره به خبره کې وکی کنه خو لیا پوکر مکمل هولډ مونږ لیا راغلین دی جی.
نو اوس چې کوم لکه دا خلک شکایت کوي چې په شوال کې ډیره بدریغه کټای روانه ده یا د دې ترڅنګ په جنوبی وزیرستان کې تاسو دا انګور ډی خبره
وکړه اوس مونږه سیکټی صاحب دی هغه مونږ ته جی لکه اوس تاسو کار مونږ وکړو چې هغه ته پر مونږ چیک پوسټونه پروپوز کړل خپل چیک پوسټونه به جوړو لکه مونږ دیکھے داسې کار دی آخری باؤنڈری باندھے فرض کرو انگورا اڈا دے کم آلتا افغانستان طرف تک نا چشے لاڑ رہی ادا چیک پوسٹ مونگ پروپوز کری دی چیف کنسلریٹر با نوٹیفائیڈ کی بیا با آر یو ڈی ایف او خپل ڈی سی سرا آگے باندھے ڈائیلاگو کی نو آگے نا با جی لکا فرض کرو بیر یہ در نو آگے نا با پرول واقع لی نو مونگ والتا خپل چیک پوسٹ لگی لانچ کو
او دا با کل نا کوئی جی
دا جی بس با جی چیف صاحب تلے گلی جا با نوٹیفائیڈ کی ری زر نظر بے جی کو چیک پوسٹ لدی مونگا جی پروپوز دی
خا 38 چیک پوسٹ نو کی سمر پ شمالی وزیرستان کی دی داسی سمر پ نورو کی
دیکھے بس 7 چیک پوسٹ نو شمالی کی وی نو مونگا جی پہلا دا سی کو جی کم پرائمیننٹ زوری دالتا بے لگا اول کا ایشا چیک پوسٹ یا فرق راکی ری بونڈ دے نو آگا ڈی فون نار ماتا رکڑی دی ریکارڈنگ نیما چیف کنزرویٹر تاس تولی دا نوٹیفائیڈ کئی کی
کسوک بغیر قانونی کٹایا کی ملوث شو یا تاسو اونی و داغی سزا سدا
ایکچولی دا سے کار شوئے دے چھے مونگ خوجی لکا دے با نے انیشلی کار سٹارٹ کرے دے لکا مونگا ڈی فو بچا اوٹ چھے دے جی کنا آگے مونگا آلتا اخپل ڈی مجھ ریپورٹ چک کئی آگے من نے مزار چھے خالکونا جرمانے واقعیستے او بیا کا فرق سوک جرمانہ نو ورکے آلتا بیا جا جان ناستی جو جا جا سیشن جا سے مونگتا نوٹیفائیڈ کرے دے نو آلتا آگا ریپورٹونا اولے گل کنا جی کورٹ آف لا تا لگا سی ہنگو کے مونگ ڈی فو دا کار کرے دے
پشوال کی یا نور سیمو کی چکا کٹائی سو کئی نو دا خود قبیلو ملکیت تے خلق دا زون ملکیت تے نو دی باندے دا غلا اپلائی کی گیا دا بسنگ اپلائی کی
چکلا جی لاندے روڑی کنا خاما خاجی فرض کرو سیٹل تا یا فرض کرو روزی نو بیا ہم مطلب دا جی دے باندے دو جنا مونگ مطلب دا جی دے تا خکو چے دا شے کٹ نشی کنا مطلب دوی سر مونگا والد علاقو اگنا بادا بابیا چے دا شے نورا جی زیاد نشی کنا او دا سے کار شوی دے جی لگا آلتانا جی دا فائروڈ گاڑی برا تل لاندے بچا اوڑنا کنا
جی
نو آلتانا ڈی فو بچا اوڑا خالکو بخپلا پیسے جمع کئی پچالان باندے او آگا ڈی فو پرمٹے ورکائی لاندے ڈاؤن ڈسٹرکٹ تا رزی مردان تا او نا ڈیوٹی آخلی پر ٹرک ببر سے بجی اخکاو شی دیر تیزا نو ورزو چی دا لال تا ایمپلیمنٹ شی او خلکو را رکلی فی نوی
اس پا قبیلی زلو کی تاسو چالا پرمٹے ورکڑی دی یا ورکوئی با
دا فائرور لامے ورکڑی دی جی ڈی فو با جوڑ ورکڑی دی
او شمالی وزیرستان کی مورکڑی
آگے تو آلتا میرے جانتی ہوں آلتا چونکہ جی لا این آرڈر سیچویشن دیر اس بیا خراب شوئے دی جی کنا خدای دی خیر ہوگی ٹھیک شو جی کنا آلتا آمو منٹار اسٹک ٹیٹ دیو پورا جی لکا حالات ٹھیک دی
اس فرط اللہ سے ابدغل تا دا پلانٹیشن تاسو خبرو کنو کسوک وہیم جنگلونا نو دا پلانٹیشن تاسو مهم چلوئی یا دا بلین ٹری حوالی سر چکم خبر کی گی نو پلانٹیشن کی گی کا صرف کٹھائی روانہ
نہ پلانٹیشن خود جی ایکچولی مونگ سر اخبل اے ڈی پی 72 اسکیموں دی اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام جی آگے کے کار لائے جا خود جی ریلیز نے شو آگے کے مونگ کار کا ہوگنا اور ڈسٹرکٹ کے مکھ پل پی سی ون دی کنا دین علاوہ جی وہ دے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام سے دے فاٹا کے ٹی ڈی ایس ہوتا ٹرائبل ڈیکیٹ سٹیٹی جی نو آگے مونگا اخبل مونگا لکا مطلب دا چھے اخبل انٹرونشن ورک لگا پی سی ون مونگ تیار کر نو آگا با انشاءاللہ مطلب دا چھے آلتا اے سی اے سی غواری نو هغه باندې به کار روان شي ټیک شو چې هغه سره به بل انټری روان شي نو ان شاء الله ایټی ټایم به ډېر کارونه وي
تاسو څومره هدف دې څومره ونه به کړئ په دې راتلونکي کال کې یا میاشتو کې
دا خو جی مونږ لکه اوسه پورې خو هغه سکیمونه لاندې شوې دي ټول ډیټیل خو باز تاسو ته لګ بیا د ته وایم لکه هر ډیسټریکټ مونږ خپل ټارګټ دي نیو ټارګټ دې سره مینټیننس روان دي لاسټ ایئر د حکومت روان دي کنه مونږ خو بیا 3 ایئرز مینټیننس 4 ایئرز نو هغه کې چې کله جی ریلیز وشي مونږ ته به دا پته ولګي چې سوره ټارګټ دی
بل تاسو د دې نه مخ کې چې کوم بصیر صاحب هغه به دا خبره کوله چې مونږ خلکو ته مفت نیالګي ورکو چې هغه ولګوي نو دا مفت نیالګو ورکول مهم اوسم شته
او کله یې فری ډیسټریبیوشن شته کله جی لکه پاک آرمی ته مونږ 7 لک بوټي پروپوز کړی دي آر ډیسټریکټ کې کنه پاک آرمی هغه بوټي فری لګی ایس او ایس کے تحت کا نا سر سبز پاکستان دے اور دین علاوہ مونگا جیر لکا آر یو ڈسٹرکٹ کے اوز دا کلین اینڈ گرین پاکستان کے کافی جی بوٹی تقسیم مونگا بلکہ 7 لاکھ ٹارگیٹ ہو دا پا آر ڈسٹرکٹ کے مونگا تقسیم کرو آر ڈی فو تا مونگا ورکڑے فری بوٹی 1 لاکھ نو آگے کے لکا بجوڑ کو کراس کرے 1 لاکھ نئے باو تقسیم کرو جی کنا نو آر ڈسٹرکٹ کے جدا فری ڈسٹریبیوشن جی لگیا دے
او مخ کی بتا سو پکی دا سکولوں نو کالجوں نو ماشومان منوال کا
جناب اخو آر ڈسٹرکٹ سر جیل تا ڈی سی آر ڈسٹرکٹ ڈی سی میٹی وکی ڈی ہوپ کے ناس تھی نو آر سڑی نا جی آر ڈپارٹمنٹ نخپل ریکوائرمنٹ ہوا کر جی مونگ بطور بوٹی لگو لکہ ایجوکیشن دے ہیلتھ دے
دیر داسې میډیا رپورٹونه ورکوي چې د شوال ځنګلونه یا قدرتي ځنګلونه چې په مرج ډیسټریکټ کې دي هغه خطر سره مخامخ دي، د منځ د وړو خطر سره مخامخ دي. تاسو د هغې د خوندي کولو لپاره، د ژغورلو لپاره، د هغې د حفاظت لپاره څه کوئ؟
داسې ده چې هغه مونږ ډی فو نارت او ډی فو ساؤت دواړه کار پرې کوي. هغه جی پاک آرمی سره جی میټینګونه وکړو، ډېره خبرې جی او ڈی سی صاحبان سره جی موږ آن لائن یو، نو ان شاء الله موږ خپل کوشش ته چې د بچ کولو جی ټول خپل آٹھ موس کوشش جی وګ سره.
نو تاسو تاسو په دې حواله سره یقیني یی چې دا به واقعي تاسو حفاظت د دې وکړی شي؟
موږ به سره خپل کوشش کوو کنه، چون کې نو امر جوړ شوی دی او ټرایبل دی ایریاز دی، تاسو جی تاسو ته پته لګی کنه، خو موږ به ان شاء الله خپل کوشش جاری ساتو.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کسته سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل. اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدا ستونزې او سرکار، او اوس وخت راغلی دی د ادبی خبرونه باختر ستوري. د خبرونه هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد برابروي. را دي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مي ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په خوس ولایت کې د منظم او سیستماتیکو فرهنګي فعالیتونو په اړتیا رپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکتون کې امر الله امید سره د هغه په ونري نصر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخر کې به د پکول په کلتوري ارزښت هم رپورت ولرو. لومړی رپورت درازو. د افغانستان د خوست ولایت فرهنګیان او لیکوال وایي چې په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه منظم او دایمي نه دي. د دوی په خبره په خوست کې د کلتوري بډاینې لپاره ښه بشري او مادي ظرفیتونه شته، خو اغېزمنه ګټه ترې نه ده اخیستل شوې. دوی له افغان دولت او غیر دولتي موسسو څخه غوښتنه کوي چې په خوست کې د فرهنګ د بنسټیز پرمختګ لپاره امکانات برابر کړي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې راکوي.
شاعر او لیکوال فرید الرحمن قربان مشال رادیو ته وایي چې منظم فرهنګي ناستې او پروګرامونه د فرهنګ په بډاینه کې مهم رول لري.
د فرهنګ او ادب په بډاینه کې د ادبي ناستو، ادبي پروګرامونو، مثلا ادبي مطبوعاتو ډیره اړتیا ده، او د دې په پرمختګ کې هغه ډیر مهم رول لري. خو له بده بخته زموږ دغه ادبي ناستې، ادبي کړنې چې دي، دا ډیرې سیستماتیک نه دي، دا موقتي وي. مثلا یو څو ځوانان یوه مدني ټولنه راپورته شي او غونډه جوړه کړي، هغه ډیره بیا پایېږي نه. غوښتنه اوس دا ده چې دولت د دې لپاره چوکاټ جوړ کړي، هم د مدني ټولنې، هم هغه څوک چې په ادبیاتو کې کار کوي، د دولت سره د همغږي وکړي تر څو زموږ دغه ادبي پروګرامونه مسلسل او تلپاتې شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي چې دلته په رښتیا هم فرهنګي فعالیتونه منظم او سیستماتیک نه دي، بلکې تر ډېره بڼه پروژوي غوندي وي.
په خوست کې رښتیا هم فرهنګي ناستې ډېر کله لنډمهاله وي، ځکه دلته کوم بنیادي کار چې دا هغه د فرهنګي مجلسو لپاره نه دی شوی. دا باید یا دولت یا داسې د دولت تر سیوري لاندې داسې انجمنونه ایجاد شي چې هغه په سیستماتیک ډول کار وکړي، نه په مقطعي ډول. هلته اکثره وخت د کارونه پروژوي ښکاري. موږ وینو چې یوه ډیره کوچنۍ ډله راټوله شي، د یوه لنډ هدف لپاره یو فرهنګي کار شروع کوي، بیا یې پرېږدي.
د پوهنتون یو بل استاد حضرت الله ارغوان هم د فرهنګ لپاره پر منظم، منسجم او اغیزمن کار ټینګار کوي.
لکه د ژوند نورې برخې څومره مهمې دي، فرهنګ همدغسې کار ته اړتیا لري. نو دولت ته پکار ده چې د فرهنګ هر اړخیز خدمت وکړي، څومره چې د دوی مسؤلیت دی. دغه راز دغه ښکېل اقشار چې دي، یا مثلا څوک چې ځان فرهنګي بولي، یا فرهنګ پال دی، یا فرهنګ پوه دی، هغوی هم باید خپله خپله برخه مسؤلیت ادا کړي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې دغه مبارزه چې کېږي د فرهنګ د بډاینې په خاطر کېږي، دا باید سیستماتیک او منظم او منسجمه واوسي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد بیا په دې نظر دی چې د فرهنګ لپاره د بهرنیو مؤسساتو پر ځای خپله داخلي بنسټونه او افغان حکومت ډېر کار وکړي.
دلته موږ ډېر غښتلي فرهنګیان لرو، خو اما د دې سپورټ او حمایه نشته. بنا ان اطلاعات او کلتور وزارت اړوند ریاستونه په ولایتو کې دا باید فعال راشي، او د دې لپاره زموږ فرهنګیان خارجي مؤسساتو او یا خارجي ډونرانو ته لاسنیونه پاتې نشي، او د غینه غوښتنه ونه کړي ترڅو زموږ اصلي کلتور په اصلي شکل د دولت په چوکاټ کې، د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې مخ په وړاندې لاړ شي.
شاعر او فرهنګپال ولیمت خان خادم وویل فرهنګي ادارې دلاري چې د افغاني اصل کلتور د غړېدا او بډاینې لپاره کار وکړي.
کار دا چې دوی په سیمه کې په منطقه کې شته فرهنګان راغونډ کړي، را جمع کړي، او امکانات زمینه ورته برابر کړي ترڅو د اصل فرهنګ د ودې لپاره دوی مشترک کار وکړي، ګډه کار وکړي. ضروري دا ده چې نه یوازې فرهنګي رشتونه، هغه څوک چې په فرهنګي برخه کې لوبېږي کار کوي، هغوی هم مکلفیت لري، مسؤلیت لري ترڅو د خپل فرهنګ د بډاینې لپاره کار وکړي.
که څه هم په خوست کې ګڼې علمي او کلتوري ټولنې فعالیتونه لري، خو کتون کې په دې اندې چې کارونه په هغه اندازه اغیزمن او محسوس نه دي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. دوی وړاندیز کوي چې د نورو چارو په شان د فرهنګ بډاینې لپاره هم اساسي کار وشي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې او د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د فرهنګ او هنر امیر امر الله امید چې د تیرو 28 کلونو رئیس نصر لیکي، تر دې دمه یې 14 عنوان کتابونه لیکلي چې زیاته برخه یې خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د ده په هنري نصر د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم.
امید صاحب، اکثر وخت دا خبره کیږي چې په پښتو کې نثر ته کار کم شوی دی او شعر ته ډیر شوی دی، خو زما د نظره چې ستاسو کوم نثري کتابونه تیر شوي دي تقریبا 12-13 ته رسیږي، چې په ده کې ټولنیز کتابونه هم شته، طنزونه هم شته، سفرنامې هم شته، او انتقادي مقالو مجموعې هم پکې شته دي. کدار ته وایي چې دغه سو عنوانه 14 عنوانه کتابونه چې تاسو لیکلي، ستاسو په کومه برخه باندې ډېرې زړه اوبس کې چې کله کله دې داسې زړه کې رایا شي چې ولا دغه کتاب ما ته تر نورو ډېر زیات ارزښت لري؟
تاسو ته معلومه ده چې لکه څنګه چې شاعران دا خبره کوي چې شعر داسې وي لکه د شاعر اولاد، همدغسې نثر هم همدغسې دی. هغه څه چې فکر تولید کی نو د لیکوال لپاره هغه ډېرې ارزښتمنې کرښې دي، ډېرې ارزښتمن تورې دي. زه به په دې کې داسې فرق خو نشم کړی، خو زما اکثره هغه خپل اثار مې ډېر خوښ دي چې هغه زما ژبه په کې هلته هنري کارېدلې وي. دغه د طنز برخه او د ناول برخه او د لنډې کیسو برخه ما لپاره تر نورو ډېره په زړه پورې ده.
د لنډې کیسو خو بیا موضوعات جدا جدا وي، دغه ناول باندې به لږې خبرې وکړو. ستاسو ناول په کومو موضوع باندې سرخي؟
زما ناول خو یو داسې سیاسي رنګ لره ترخي خاطرې وي، هغه خیالي د روسانو راتګ انځور شوی، او بیا د هغوی په جبهاتو کې جنگ او د مجاهدینو مقاومت، او بیا د جهاد تلوال، او بیا د روسانو شکست. دا ټول موضوع محتوا د دې ناول د بیلابیلو برخو همدا و چې روسانو څنګه په افغانستان تجاوز وکړ، بیا دلته څنګه مات شو، افغانانو څنګه میړانه وکړه، او څنګه د خپلې خاورې نه په وتو مجبور کړل.
د دې منځپانګې تر شا به بیا تاسو یو ارمان هم لرلو چې یو آزاد او خپلواک افغانستان به ولرو، کنه؟
بله بله.
دغه ارمان مو پوره شو؟
نه متاسفانه دغه ارمان خو نه دی پوره شوی. هغه فکر چې موږ سره و، هغه ارزو چې موږ سره و، چې روسان به ماتېږي، وی بدلته نظام وي، وی بدلته حکومت وي، متاسفانه د تورو جګړو او بدبختیو هغه افغانستان اوضاع په بل حالت بدله کړه، ټولې ناهیلي کړو. هغه څه چې زمونږ ارزو وه متاسفانه هغه ترسره نه شوه.
او د دویم ناول ستاسې په کومه موضوع سرخی؟
دویم ناول زما ستوري کیسه کوي. ناول دی چې د یوې مجبورې جلۍ مجبوریت ښایي چې په ټولنه کې مسلمان هغه ارمانونو سره لویږي، هغه د خپل راتلونکي لپاره کوشش کوي چې خپل د ژوند انتخاب ولري، د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، د انتخاب ازادي ولري، مگر کورنی محدودیتونه او بلا مشکلات د هغې مخې ته دیوال کیږي، او بالاخره هغه ارمان چې هغه باید وصال ورځ لیدلی وی هغه په ناهیلۍ باندې بدلیږي. نو په دې کې ټول د یو پیغلې کورنۍ ژوند انځور شوی دی چې ولې د هغه حقوقونه چې هغه خدای ورکړی دی، هغه اسلام ورکړی دی، هغه نړیوالو قوانینو ورکړی دی، دا محرومه ده. هغه ته غږ نشي پورته کولی چې د ژوند ملګری څوک وي او څنګه یې وټاکي.
امید صاحب، دغلته په دې کتابونو کې د ټولنیز ارزښتونو په نوم کتاب مخ ته پروت دی، په دې کې مو سره ټول کړي
ټولنیز ارزښتونه زموږ ستاسو د ملی او پښتني ارزښتونو څخه پرده پورته کوي او په همدې باندې بس کوي. لکه مثلا د جرګې ارزښت دی، مثلا د مرکې ارزښت دی، د میلمه پالنې ارزښت دی، د پښتونوالۍ ارزښت دی، د غیرت ارزښت دی، د حیا ارزښت دی، او داسې نور. په دې باندې بحث شوی دی، په دې باندې خبرې شوي دي. هغه څه چې موږ تاسې په پښتونوالۍ کې لرو هغه تر ډېره ټول راخیستل شوي دي، او محتوا یې د همدې نه حکایت کوي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې خولۍ، پګړۍ، واسکټ او سادر د پښتنو نارینه او سنگارتو کې دي، دغه شانې پکول هم کلتوري ارزښت دی. سوګي د سنگار او سوګي د کلتور برخه ګڼي. د پیښور له چترالی بازار او د کونړ له اسدآباد نه وروسته اوس په ننګرهار کې هم پکولونه جوړیږي، او گنڈون کې وایي چې ښه بازاري موندلې هم دی. نور تفصیل په رپورت کې. په افغانستان کې د هرې سیمې ځانګړي پکولونه وي چې مشهور یې د نورستان، کونړ، خوست او ننګرهار دي، چې هر یو یې ځان ته جوړښت او خایص لري. په ننګرهار کې پکول ګنډون کې ګلفراز وایي بازار یې د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی، او اخیستونکي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
بازار ښه دی، شکر دی، ګزاره کېږي، الحمدلله. مخکېنۍ نسبت باندې اوس مال پکول ډېر زیات وځي، او ټول افغانان یې په سر یې، او د افغانستان د خلکو جامه ده، بس خلک یې خوښي ډېر زیات.
د کونړ څخ ډېر مشهور دی، همدا د کونړ څخ موږ هم په جلبات کې جوړو، او عموماً افغانستان کې دا ډېر چلی. او ورسره بل کوم ډیزاین چې دی هغه د خوستي ورته وایي، چې دا د خوست خلک استعمالوي، هغه دلته څوک ډېر نه استعمالوي، خو یو نیم کس استعمالوي.
دی وایي چې په کولونه یې د هیواد تر څنګ په اروپایي هیوادونو کې هم بازار پیدا کړی، خو لا تر اوسه یې ټوکر او نور خام مواد له پاکستان څخه واردېږي، چې دوی په دې برخه کې د حکومت پاملرنه غواړي. بل لور ته یو شمیر ننګرهار میشتي بیا وایي پکول، واسکټ او سادر د پښتنو کلتور هم دی، چې کوچنیان، لویان، عادي او مخور وګړي هم په سر کوي. دوی په ځوانانو هم غږ کوي چې د خپل پښتني کلتور د غني کېدو لپاره د پکول په سرول عام کړي. سو تنه ننګرهار میشتي وایي
ډېر وخت کېږي پلرونه د نیکونو د وخت نه موږ پکول په سرو، دا زموږ انانات دي، دستور دي، کلتور هم دی، دا پکول مونږ ته سره.
په خوا خو بدل شي وو چې دا به خاص مشرانو په سرول، او دا کپڑے او دا وړۍ چې دا به د پاکستان نه راتله، او په نورستان او په کولړ کې به ځینې خلکو خپل دا جوړوله، ځکه هلته مالداری ډېره زیاته وه، او هغه خلک د دې ډېر زیات شوق والا خلک وو.
تقریبا شل شاوخوا لاندې باندې داسې کلونه وخت به کېږي چې همدا پکول زه په سره ومه، بس کدا نه وي، بس ځان سړي ته بد احساس کوي. سوي
پکول په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، چې اوس یې ځینې ځوانان د سینګار، مشرانی د کلتوری ارزښت او زنی نوری د ورپاتی شیوی میراث په توګه پسروي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوری ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد وسئ.
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر